دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زین اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر روسیه ژغ کړی چې د تروریستي ډلو پر ضد له تفکیک پرته مبارزه کې همکاري وکړي او ټینګار یې کړی چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ د مذاکرو ملاتړ ته اړتیا ده. په اورزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د ترینکوټ په سبزک سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې بیګا د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان ملا قسیم وژل سوی او اته تنه زخمیان سوی دي. د فلسطینیانو په سیمو کې نن د نوې انتفادې یا د اعتراض اعلان سوی دی. د امریکا جمهور رئیس پرون وویل چې بیت المقدس د اسرائیل د دولت د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني. تر دې وروسته د فلسطیني سیمو په ګډون د نړۍ په ځینې نورو هیوادونو لکه پاکستان او تونس کې هم د اعتراضي لاریونونو خبر ورکړ سوی دی. د پاکستان په جنوبی ساحل کې په اوبو کې د وې کښتۍ د جوبېدو له امله ولستنه مرسوي او لساو تنه نور زخمیان دي. د چارواکو په وینا د پنځشنبه په ورځ د سیند یالت سواحلو ته نږدې په یو ټاپو کې د صوفیانو یو مشهور زیارت ته روانه کښتۍ د باد او باران له امله ډوبه سوه. په کښتۍ کې لږ تر لږه شل تنه سپاره کسان لا ورک دي او 15 تنه زخمیان سوي دي. د روسیې حکومت ویلي چې له امریکا سره د وسلو د کنټرول د هغه تړون د ټینګ ساتلو لپاره خبرو ته تیار دي چې په 1980 میلادي کال کې د پخواني شوروي رهبرانو له امریکا سره لاسلیک کړی و. او په ارجنټاین کې یو فدرالي قاضي د هغه هیواد پخواني ولسمشر کریستینا فرنانډس د کوشنر په خیانت تورنه کړې او د هغې د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
دا خبرونه ولنډیز مول آزادی رادیو واورید دی او نور خبرونه تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانه ول ولی چې ادرس سی دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. حقیقت سده اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې د نور مطالبه ترڅنګ اوریدلای سي. په سوریه او یمن کې د ایران د نظامیانو په ملاتړ د زورګونو جنگیدونکو افغانانو موضوع په دې ورستوي کې په افغانستان کې د باسونو په سر کې ده. په ځنګړي توګه کله چې د ملي اوالي حکومت د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق په تهران کې په یو غونډه کې په سوریه کې د جنگیدونکو جنگیالیو ستاینه وکړه. د هغو زرګونو افغان ځوانانو په اړه چې د ایران لخوا سوریه او یمن ته د جګړې لپاره استول سوي په کور دننه یو لویه پوښتنه ده چې کچیرې د سوریه جګړه پای ته ورسیږي د ایراني نظامیانو تر چتر لاندې راټول سوي دغه افغان جنگیالي به څه کوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور له اجمل ان اورو.
د ګڼو افغانانو سره پوښتنه دا ده چې په سوریه او یمن کې جګړې پای ته ورسیږي آیا ایرانی چارواکي به د فاطمین په نوم لخکر منحل کړي او کنه افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې به ترې د ایران د نیابتي جنگیالیو په توګه ګټه واخلي. ویل کېږي چې د ایران د نظامیانو تر مستقیم ملاتړ لاندې د 10,000 او 20,000 ترمنځ افغانان په ځانګړې توګه افغان هزاره ټبرې چې په سوریه کې د بشر الاسد په ملاتړ د فاطمین په نوم په یو لخکر کې راټول شوي دوی دغلته د داعش په شمول د اسد د رژیم له ټولو مخالفو وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری وایي په منځني ختیځ او افغانستان کې د ایران پخوانی سیاست ته په کتو باورې دی چې د فاطمین په نوم لخکرې به ایرانی چارواکي تر سوریه او یمن اخوا هم په سیمه کې د نیابتي جنگیالیو په توګه وکاروي. نوموړي په ځانګړې توګه د ملیشي د افغانستان راتلونکي ثبات ته ګواښ وبللی.
این جنگ ها در سوریه ختم میشه و این لشکر برمیگرده به ایران. دو راه
خغلی نادری وی په سوریه کې دا جنگونه پای ته رسیدي او دا لخر بیرته ایران ته ستنیږي. دوه لارې ممکن دي. یو دا چې ایران به دا ډلې منحل کړي که منحل هم کړي له دې جنگیالیو څخه نورې خود جوشه افراطي ډلې راپورته کیدای شي چې ښایي په نړۍ کې له نورو افراطي ډلو سره د جګړې د دوام لپاره اړیکې ونیسي او دا به یې د عوایدو او ژوند بڼه وي. خو زه ډېر باور نه لرم چې ایران دې د فاطمین په نوم له افغان جنگیالیو جوړ کړي ملیشي منحل کړي. زما په باور له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره د افغانستان وروستیو تودو اړیکو ته په پام به ایران ممکن لدی لخکر څخه په افغانستان کې استفاده وکړي.
ایرانی ها ممکن از این لشکر در افغانستان استفاده بکنند.
بل افغان لیکوال او سیاسي شنون کې عصمت خانی هم له خغلی نادری سره موافق ده. نو مولوی وای له سوریه څخه راستنیدونکو افغان جنگیالي بل ځان سره یو ایرانی پلبي افراطی ایدیالوژي راوړي او خی تر ډیره په افغانستان کې د ایران په ملاتړ فعالیتونو ته دوام ورکړي.
او ډیر په مشکل کې چې دي افغان ټولنې عادي اعضاو کړي دوی به په وسلوال معاشیت باندې گرفتاري او بلا خلا دوی به د اعتقاد یا د ایدیالوژي طرفداران وي او یا هغه پیروان وي او دغه ایدئولوژي به هم په یو ډېر تنګ دوګماتیزم باندې ولاړ وي او هغه به فقط د تهران د منافعو سره د قماندي ایدئولوژي او دغه سي ترسره شوي ایدئولوژي به
د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي خوشحال خلیل د مسلې یو بل اړخ ته اندېښمن دي. نوموړي وایي سني افراطیت لا د مخه په افغانستان کې موجود دي، که د ایران په ملاتړ جنګیدونکي د افغانان چې ډېر یې د شیاق کې دي په خاطر د سوریې په جګړې کې ګډون تحصول شوي بیرته افغانستان ته ستانه شي، افغانستان کې به یوه مذهبي جګړه چې تر اوسه نه ده پیښه شوې رامنځته شي.
دارنګه هغه افراطی تونلارو سنی مسلمانانو ته هم د دې زمينه مساعديږي چې د دوی په ضد باندې لا تبلیغات زیات کی او د دوی په ضد باندې عملی توجیه کی او بل اخره د دغه دواړو افراطی ډلو د افغانستان کې سره خکر پخکر سي. دغه تشويش به زره کډیر زیات د افغانستان کې، ځکه افغانستان یو ځنه هواد په دې منځخه کې ا دې اقل چې د مذهبي جنگونو تجربه نه لرله.
په افغانستان کې د روخنایي غورسنګ هغه خوځښت چې پکې تر ډیره هزار اسوانان راټول شوي، د غورسنګ په سوریه کې د ایران په ملاتړ د افغانانو جنگیدل غندلی او افغان چارواکو یو وخت چې پر ایرانی لوري فشار راوړي څو د منځني ختیځ جګړو ته پیوا او بل پلمه هلته د افغان ځوانانو استول بس کړي. د روخنایي د غورسنګ له یو مخکخ داوود ناجي څخه می د هغه افغان ځوانانو راتلونکي ته د شتو اندېښنو په اړه وپوښتل چې په سوریه او یمن کې د ایران په ملاتړ جنگي کې. نوموړي د اندېښنې وړ مسله وبلله خو ټینګار یې وکړ چې په سوریه کې په دواړو خواو کې افغانان شته. د ده په وینا هم د ایران په ملاتړ او هم د نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان په ملاتړ د داعش او نورو وسلوالو په لیکو کې افغان وسلوال شته چې دا دواړه د افغانستان راتلونکي ثبات له ګواښ سره مخ کوي. ښاغلي ناجي افغان حکومت ملامت کړ چې تر اوسه یې په دې برخه کې ایراني لوري ته څرګند پیغام نه دی استولی.
مجبوریتی که افغان ها در دو طرف دارن از این مجبوریت
داوود ناجیوی هغه مجبوریت چې افغانان په دواړو لورو کې لري، له دې مجبوریتونو هم ایران او هم سعودي عربستان ناسمه ګټه اخلي. افغانان دې چارې له بد مرغه له بدو شرایطو سره مخ کړي. زموږ چارواکي هیڅ وخت نه دي حاضر شوي چې له ایران او سعودي سره په دې اړه جدي خبرې وکړي. زموږ جمهوری ریاست، اجرائیه ریاست، د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه سکوت غوره کړي او هیڅکله یې په څرګنده نه دي ویلي چې ایران حق نه لري له افغان کډوالو ناسمه ګټه واخلي. کډوال خپل حقونه لري، دوی باید خپلو کډوالو د حقونو دفاع وکړي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری هم له ښاغلي ناجي سره موافق دی او وایي خغلی نادری وای دای وړیر خطرناک مسله ده، خو ډیر د تاسف سیدا ده چې دا راپورونه ډیر وخت موجود دي، خو د افغانستان د ملي والی حکومت دا مسله ډیره جدي نه ده نیولې. تر دې مخکې د حامد کرزی په وخت کې هم ایران چې هر ته خطی کول زنه پویګم چې خغلی کرزی ولی په وړاندې داسې خاموش
کرزی این همه خاموش
بود در برابر ایران. څومره مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د سوریه او یمن جګړو ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د استول موضوع له ایرانی چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره یاد کړي. خو افغان شنون کې وایي حکومت له ایرانی لوري سره تر اوسه د اندېښنه په هغه سطح او جدیت چې اړتیا ده نه ده یاده کړي او که اوس هم اقدام ونه کړي ښایي یو وخت بیا ډیر څه له وسه پوره ونه وي.
له اجمل ان څخه مو د سوریې او یمن جګړې ته د افغانانو د استولو په اړه مفصل راپور واورید. حقیقت څه دی؟ اونیس پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د غزنی ولایت فرهنګي فعالان او ځوانان وایي چې په دې ولایت کې زیاتې لرغونې ساحې او آثار د دولت د بېغورۍ له کبله د له منځه تلو په حال کې دي او زیاتې نورې ساحې د زورواکو لخوا غصب سوي دي. د دوی په خبره که چیرې دولت ورته توجه ونه کړي نو پاتې ساحې به هم تخریب سي یا به هم زورواکي به یې غصب کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت غزنی ولایت ته سفر کړی او دغه راپور یې برابر کړی.
غزنی د افغانستان د اسلامي تمدن پلازمینه او د اولیاء او کور هم یادیږي او نه یوازې دا چې په کور دننه کې مشهور دی او مینوال لري، بلکې د هیواد نه بهر هم ښه نوم لري. په غزنی ولایت کې شاوخوا 300 تاریخي آثار شتون لري چې د تیرو 14 کلونو په درشل کې یوازې 2 تاریخي آثار رغول شوي چې پالان یې تش په نوم رغول بولي. خو د دغه ولایت فرهنګ پال او ځوانان په دولت تور پوری کوي چې د غزنی فرهنګي او تاریخي آثار له پامه غورځولي. د دې لډلې یو هم فرهنګ پال عبدالعلي فکری دی چې وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې اوس زیات شمیر تاریخي آثار او عبیدات چې په سلهاو کلونو تاریخ لري د دولت د بیغوري له کبله اوس له منځه تللي او یا هم د لمنځتلو په حال کې دي.
و ولایت غزنی یک تعداد آبده های تاریخی در ولسوالی ها و همچنین در مرکز
در غزنی ولایت یو شمیر تاریخی اثار په مرکز ولسوالی کې ورغول سو. خو په خوښنی سره باید وایم چې دغه ولایت په شمیر ولسوالی کې لا اوس هم یو شمیر تاریخی اثار د لمنځتلو په حال کې چې باید رغول سی وای. خو نه رغول سی چې شو مثال د ګوتی بیګم ګمبته ده چې په جغتو ولسوالی کې ده چې وسو کاله تاریخ لري، او بل د امان الله خان ماری ده چی په مکر ولسوالی کې قرار لري چې اوس د لمنځتلو په حال کې ده، او د غراز پاندړو او دیاک ولسوالی او په مرکز کې هم تاریخي آثار شته چې د ورته برخلیک سره مخالته. دغه فرهنګ پالان وای چې نه یوازې دغلته تاریخي آثار د تخریب په حال کې دي، بلکې یو شمیر زورواکو په ښکاره ډول غصب کړي، او د غراز د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې نړول کیږي او کیندل کیږي، خو دولت ورته لاس تر زنی ناست دی. د دغه فرهنګ پالو له ډلې یو بل هم فرهنګ پال او جورنالیست اسدالله جلال زیدی چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
د غزنی ښار شاوخوا تاریخي سیمه د تپه سردار سیمه د دوالو منارونو شاوخوا ځمکې دا اوس هم د غصب په حال کې دي. د یو مثال بل ناور ولسوالۍ کې د بخارا په سیمه کې د خودسرو کندنه شاهده، هیڅوک هم مخه نسي نیولی او هیڅوک هم ترې معلومات نه لري چې دا څوک کوي. د ناور ولسوالۍ داسې ولسوالۍ نه ده چې هلته ناامن ولسوالۍ ده او موږ ادعا وکړو سیاست به وسوال طالبان وي یا د دولت وسوال مخالفین به وي. نه، هلته په بشپړ ډاډ سره سړی ویلی شي چې د دولت وسوال مخالفین لاس نه لري. په نورو ولسوالیو کې هم ورته حالت دی. د مقرب ولسوالۍ کې د زرکشان غر په خپل سر کندنې روانې دي، هیڅوک هم مخه نسي نیولی. تر ډېره پورې خو اصلا د تاریخي آثار قاچاق بران دي.
د غزنی ولایت ځایی خلک د تاریخي آثارو په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې ښیي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضع ورځ تر بلې خرابېږي، او د جګړې ډګر تودېږي چې زیات شمېر تاریخي آثار هم د روانې جګړې قرباني دي او د سنګر په توګه ورڅخه کار اخیستل کېږي. دغلته مسؤلین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو په حال کې دي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ځایي اداره د دغه فرهنګ پالانو خبرې پر ځای بولي چې یو شمیر تاریخي ابدات او آثار د لمنځتلو په حال کې دي، خو دا نه مني چې زورواکو غصب کړي. د اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسؤل بشیر محمدي ازادي راډیو ته داسې وویل:
خوشبختانه کله چې غزنی د اسلامي نړۍ د پلازمینې په توګه اعلان شو، دوه دېرش بېلابېلې تاریخي آبدې په مرکز کې ورغول شوې، یو څه شمېرې په ولسوالۍ کې، او ځینې تاریخي آبدې چې د دیارلسو په حدودو کې دي او لا نه دي رغول شوي، او دا د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. خو موږ بشپړې سروې کړي او دغه پروژې کړي مو دي، او په مسلکي لحاظ مو لګولي دي.